السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي دوستانو د ازادي راډیو یو بله یوه ساعته خپرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم په دې خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کېدی شي د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکي د هغو ناپېژندل شوو کسانو څخه شکایت لري چې دوی په خبره بهرني وسلوال دي نو رپورټونه هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
افغان حکومت د کوچانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسون جوړ کړ د فراه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیر ورځ جګړې پای ته رسېدلې او اوس حالت نورمال دی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کردستان د سیمې له مشر مسعود برزانی سره وکتل د خبرونو تفصیل افغان حکومت تیره ورځ د کوچانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسون جوړ کړ ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسون د جوړولو حکم کړی و د ولسمشر د فرمان له مخې دا کمیسون باید په درې میاشتو کې دننه د کوچانو د ملکیت اسناد وڅېړي او په ټول ولایتونو کې د کوچانو او د ځایي خلکو ترمنځ د شخړې باعث املاک تثبیت کړي او دغه ستونزو ته د حل لار ولټوي جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوږدې جګړې له امله ډېر مصیبتونه لیدلي دي او افغان حکومت غواړي چې د هغوی په ټپونو د ملهم پټې ولګوي تر څو د افغانستان ټول خلک د حکومت خپل حکومت وګڼي د دې کمیسیون مشري به د حاجي دین محمد اسدالله وفا او استاد محمد اکبري لخوا کیږي د فراه ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده او اوس دغه ولایت آرام دی د چارواکو په وینا په دغه نښتو کې وسلوال مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي خو افغان ځواکونو او ملکیان ته هم تلفات اوښتي دي د وای ملکی تلفات درې کسه دي د پولیس یو کا شهید او دوه ټپیان سوي او د دشمن څلور کسه په اوبو کې ډوب شول اته زخمي شول او د څوارلس جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې شول قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه حمله کې هغوی تر ډېر زیات افغان سرتیري وژل دي خو افغان چارواکو دای دا رد کړي د هیواد په جنوب کې په مهاجربوي عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل سوي او یو څلويش ټپیان سوي دي په همدې حال کې د یارلس سایبرداسي مینونه هم خونسا سوي دي د 215م اتل کل اردو قمدانې د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوال مخالفینو د لمنځوړلو په مقصد په زابل کندهار او روزګان او د کندي ولایتونو کې د 215م اتل کل اردو مهاجربوي عملیات پر مخ روان دي د اعلانې لمخې په تیرو څلورو ساعتونو کې د دې مهاجربوي عملیات په ترڅ کې د ملي اردو د منصبینو او امنیتي ځواکونو لخوا په دوه عملیاتو کې یو شمیر کلی له وسلوالو څخه تصفیه شوي او عملیات دوام لري اعلامیه زیاتوي چې د شاجي ولسوالۍ په سرخکانو او ابراهیم خیلو کلي کې د عملیات په ترڅ کې د 215م اتل قول اردو قمندانۍ د ځمکني اهوایي حملو په پایله کې د 50 طالبان په ګډون د ګوجي په نامه مشهور قمندان د دې ډلې شپږ نور مشران او اتلس پاکستانی وسلوال هم وژل شوي دي او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنوي اثار سر په جدول بدلیږي یو امریکایي ډالر اته 50 افغاني او یا پوله یو یورو 15 شپته افغاني شپته پوله یو انګلیسي پونډ اته 80 افغاني نیوي پوله یو د سعودي ریال 15 افغاني 50 پوله زر ایراني تومان 10 افغاني 25 پوله او زر پاکستانی کلدارې 501 افغاني بیا هم اشاره غلست اروپای کمیسیون وایي د ایران او اروپای اتحادیې مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د مې په 12مه په اوتریش کې خبرې پیلوي په دغه مذاکراتو کې به له پیله درې ورځې وروسته د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو مشران هم برخه واخلي د اروپای کمیسیون په اعلامیه کې راغلي چې د اروپای اتحادیې د سیاسي شعبې مدیر الیگا شمید او د ایران مذاکره کوونکي عباس عراقچی او مجید تخت روانچی د مې په 12مه په ویانا کې سره ویني پنځه جمع یو هیوادونه یعنی امریکا، روسیا، چین، فرانسا، بریتانیا او جرمنی د مې په 15مه له هغوی سره یو ځای کیږي دواړه لوري غواړي تر څو خپلې ټاکلې مودې پورې چې د جون دیرشمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه آخري موافقه ته ورسیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کردستان د خپلواک سیمې له مشر مسعود برزانی سره وکتل. په دې کتنه کې چې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایډن هم پکښې ګډون کړی و، په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد پر روانې مبارزې خبرې وسوې. دغه راز امریکایي مشرانو تعهد وکړ چې د عراق له مشرتابه سره به د یوه ډیموکرات، یو مټی او فدرالي عراق د دوام لپاره په ګډه کار کوي. د امریکا ولسمشر له برزانی سره د خبرو پر مهال د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد جګړه کې د کورد ملیشه ځواک پیشمرګه زړورتیا وستایله. امریکا د اسلامي دولت سختریز ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کول په بدل کې د $40 میلیون جایزې اعلان کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د عدالت لپاره جایزه په نامه پروګرام له لارې د عبدالرحمن مصطفی القدولي په اړه د دقیقو معلوماتو ترلاسه کول په بدل کې به $1 میلیون او د هر یوه ابو محمد العدناني او تلخان باتي راشویلي په اړه د معلوماتو په بدل کې به د $15 میلیون او د طارق بن طهار په اړه د معلوماتو په بدل کې به د $3 میلیون پورې جایزه ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا قدولي د اسلامي دولت ډلې یو افسر دی چې په عراق کې له القاعده سره یوځای سوی و. عدناني د اسلامي دولت سختریزې ډلې رسمي ویان دی. باتي راشویلي د سوریه په شمال کې د جګړې قومندان دی او طارق بن طهار د دې ډلې لخوا د ترکیې او سوریه ترمنځ د سرحدي سیمې مشر دی. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته سي. د سعودي عربستان پاچا د خلیج هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی او په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند هم ګډون کړی دی. د خلیج د همکاري سازمان د هیوادونو مشرانو غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف د هوایي بمباروي په اړه د نړۍ د هیوادونو اندېښنې زیاتې سوي دي. اولاند لومړی لویدیز وال مشر دی چې د خلیج د همکارۍ د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. د ویل چې فرانسه هم له هغو خطرونو سره مخامخ ده چې سیمه ورسره مخامخ ده او دا چې دی غواړي خپله ژمنه څرګنده کړي چې فرانسه د دغو هیوادونو تر څنګ ده. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې کیږي، د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو برخه اخلي. له امانه پرته ټول هیوادونه د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف غړي دي چې د یمن په مرکز سنا کې د شیعه حوثیانو پر وړاندې هوایي بمباري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په فرانسه کې د امنیت په اړه تر خبرو مخکې سعودي عربستان ته ځي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په اروپایي ټولنه کې یو خوا تور نه کړه چې د په خبره غواړي یقیني کړي چې د اوکراین په ختیځ کې ټینګ سوی اوربان ناکام سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې اروپایي ټولنې او اوکراین استازي نن د بیلاروس په مرکز مینس کې په یوه بیړنۍ غونډه کې د اوکراین د ختیځ د اوربان پر وضعیت خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي ټولنه پر هغو بریدونو سترګې پټوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پال تر ولکې لاندې سیمو کې ملکي خلک وژلي دي. اروپایي ټولنې تر دې دمه د روسیې د دې تور په اړه تبصره نه ده کړې. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي د سولې د پروسې پر وړاندې زیات خنډونه لري شوي، خو یوه ستونزه چې هغه د وسلوال طالبانو په صفونو کې د بهرنیانو موجودیت دی لا پر ځای پاتې ده.
په اساسي او ژورو خبرو اترو باندې بحث له پاکستان سره شروع شوی دی. دوی هم د حقیقت رسیدلې د سیدی دی پالیسی ادامه ورکول د خپل ځان سره او د خپل خلکو سره ظلم ده.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د ښاغلي ستانکزي پر خبرو جوړ رپورټ په همدې خپرونه کې په تفصیل سره اوریدلی شئ. د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکي د هغو ناپیژندل شو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسله وال دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې هند غواړي چې له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک شي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکي د پولیسو د پخواني قوماندان حکمت تر وشل کېدو وروسته د ناامنیو د ډېرېدو له امله شکایتونه لري. د نور رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او ونیس پروګرام د ګوړې اچار خپرېږي.
په دغو ورځو کې هیڅ داسې سړی نه دی راغلی چې هغه د میوې پیسې ترې وصول کړم.
اوس د میوه هم د رشوت پیسو ته ځنډولې ده.
ته نه څه وایې چې په دغه 15,000 افغانۍ تنخواه یې واخلم؟
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خپرېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کیږي او اوس باید دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. معصوم ستانکزي په دې اړه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه وکړې. د اویل د سولې د ټینګولو په لاره کې پراته ډېر خنډونه لري شوي دي، خو ستونزه هم شته چې له هغو څخه یوه د وسلوالو مخالفانو په صفونو کې د بهرنیو وسلوالو حضور دی. له ښاغلي ستانکزي سره د خبرو جزئیات له ملالۍ بشیر اورئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کیږي او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده، خو په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو استازیو او بیلابیلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یوه په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالي شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیت و. په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوالو مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه ښاغلی ستانکزی وویل چې داسې کتنې پخوا هم سوي دي او بیا به په راتلونکي کې هم کیږي، خو مهمه دا ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکښې له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملي ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وښیو. اختیار سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولای سو چې یوجی ته ورسو. نو دوام اساسي قدم به داوي چې افغانان سره کینی اما په رسمي توګه کینی او په یو ښه اراده باندې سره کینی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی زیاته کړه چې د ټولو لورو ترمنځ له لومړي اختلافاتو څخه ځینې حل شوي دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې مستقله توګه عمل وکړي او اوس دا ستونزه نوره نسته، ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپل اراده په عملی توګه څرګنده کړې ده او ټول ویني چې دغه حکومت په خپلو کارو کې جدي دی. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د تعین وه چې هغه هم واضح شوې ده او شاوخوا 80% بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي او له یوې خوا هم ملکي افغانان وژل کیږي او له بلې خوا هم. د ښاغلي ستانکزی په وینا یوه اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرني جنګیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي هغوی کولای سي فعالیت وکړي، خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لویه صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري چې ته عادي مسافر له موټره کته کې او بویزه وایي چې دا د ماسیران دي، یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پیښه څه توجیه لري، یا مثلا دا پیښه سي د سپورت په میدان کې.
د ښاغلی ستانکزی په وینا په اخر کې افغانان ځانګړي دودونه لري او طالبان هم نسی کولای له بهرني ځواکونو سره گزاره وکړي او د دې خلکو حضور په خپل د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغییر لیدل کیږي، خو دا تغییر به هغه وخت صادقانه وبلل شي چې د عملی معیارونو په تله کې کښېښول شي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام او ښه پیل دی. معصوم ستانکزی ویلي دي چې معصوم ستانکزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې د ټینګولو په لار کې پراته ډېر خنډونه هم لري شوي دي. د افغانستان په شمال کې ځایی اوسیدونکي د هغو ناپیژندل شویو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسلوال دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي په کندز او بدخشان ولایت کې وروستۍ جګړې د اندېښنې وړ نه بوري، خو په همدې حال کې د ناټو باور همدا دی چې وسلوال مخالفان د هوایي ځواکونو په ګډون هغه پرمختللي جنګي وسایل نه لري چې وکولی شي افغان ځواکونه پرې مات کړي. د ازادي راډیو خبري څانګې د شمال د اوسیدونکو د شکایتونو او څرګندونو پر استناد یو رپورټ برابر کړی چې جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې د طالبانو کلنی پسرلنی عملیات سنوی خبره نه ده او د دې سیمو د خلکو لپاره په یو معمول بدل سوی دی خو سږکال له دې معمول سره بهرنی اړخ یو ځای سوی دی د سیمې اوسیدونکي د داسې افرادو یادونه کوي چې پیژندل یې د دوی په خبره ګران کار دی شاګل خان د کندوز ولایت اوسیدونکی دی خان د کندوز ولایت وضعیت تشریح کوي چې ویل کېږي په ډېرو سیمو کې یې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري خان د ناپېژندل شوو کسانو له آزاد تګ راتګ څخه شکایت کوي
په دغه کلو کې په زیات راپو کې په دې ولسوالیو کې چې دا موږ یې ګورو دا خلک یې ګوري مخالفین دي پېژندل کېږي نه خل وایي دا د خارج دي دا د کوم ځای دي سپوزونه تړلي دي سب سترګې تړلي عینکې په سترګو دي پېژندل کېږي نه نه چا سره هو وایي نه چا سره نه وایي موږ دولت نه غواړو چې باید د دغه بعضو خلکو مخه ونیسي زموږ ساحې امن کې او ورو ورو ټول منطقې نامونډې کولسوالې د امام صاحب ګورې ک ګورتی په ګورې ک قلیزال ګورې خپل سره وسلوال دی ورو ورو پکې قرار بيغمه پکې ګرځي
افغان چارواکي وایي د کندوز او بدخشان دواړو په وروستیو جګړو کې عمده بهرني اروپا کې وژل شوی دی بدخشان د افغانستان په شمال لویدیځ کې هغه ولایت دی چې له پاکستان سره اوږده پوله لري یو باور ده چې ډیری بهرني اروپا کې د پاکستان د پوځ د څو میاشتنیو عملیاتو په نتیجه کې له نارامه قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه تښتېدلي او په افغانستان کې ځای پر ځای سوي دي د افغانستان په شمال کې دغه بهرني اروپا کې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای سوي دي په دوی کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي هم شامل دي چې یو شمېر د اسلامي دولت ډلې او هم د خراسان ډلې ته چې ادعا کوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې څنګه ده بیعت اعلان کړی دی ځینې نور بیا په کوچنیو وسلوالو ډلو کې سره راټول سوي دي د کندوز یو بل اوسیدونکی ظاهر خان یې په اړه وایي
دلته د موږ په منډیکا کې زیات طالبان دي زیات خارجیان دي تاجکیان او ازبکیان دا ټول راټول سوي دي طالبانو موږ ډېر تنګ یو ډېر موږ ته بېخي داسې حکومت راغلی ته موږ حکومت نه غواړو چې موږ سره لږ مرسته وکړي لږ امنیت راولي
د دې ځای اوسیدونکي په ټوله کې دغه بهرني اروپا کې چیچنیایی پاکستانی اویغور عرب ازبک او تاجک بولي خدای قل د کندوز د ګلتپې یو اوسیدونکی دی چې په وروستیو جګړو کې د یو کورنۍ له خپله کوره وتلی دی قل وایي دغو بهرنیانو وهلي او ځورولي دي او هغوی یې مجبورول چې د حکومتي ځواکونو په اړه معلومات ورکړي په افغانستان کې د بهرنیو اورپکو د موجودیت خبره له هغو راپورونو سره هم مهاله کېږي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د جنگ تکتیکونه منعکسوي تېره میاشت په بدخشان ولایت کې وسلوالو طالبانو پر افغان پوځي پوستو په یرغل کې 13 سرتیر ووژل د 8 سرتیرو سرونه پرې سوه او د لومړی ځل و چې په سیمه کې طالبانو دا ډول چلند وکړ بلخوا د ازبکستان اسلامي تحریک تیر میاشت یو ویډیو خبره کړې چې شی اروپا کې د یو پخوانی افغان سرتیری سر پرې کوي دا ډله ادعا کوي چې دا یو له هغو یو دیرشو کسانو دی چې په مارچ کې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناپېژندل شویو کسانو لخوا برمته شول په دې ترڅ کې د افغان حکومت ونډه څه ده حکومت په کندوز ولایت کې د افغان پوځ پولیسو او حکومتي ملیشو د ملاتړ لپاره زرګونه ځواکونه واستول د ناټو یو ویان سټیفن سمیت د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مقابلې وړتیا لري د وی هغه څه چې زه د طالبانو او بهرنۍ اروپا کو پاړه پوهیږم دا دی چې هغوی پلی ځواکونه دي او د پلیو سرتیرو په توګه جنگیږي هغوی هوایی او د توپخانی ملاتړ نه لري خو افغان امنیتي ځواکونه هوایی ملاتړ لري چې د دوی د خپل هوایی ځواکونو لخوا کیږي توپخانه لري او هم هلیکوپټرې چې کولای شي دوی ته ډېر ژر مرسته وکړي نو ځکه زه باید ووایم چې دا بد کسان څومره چې ښه روزل شوي خو افغان امنیتي ځواکونه به هلته کامیاب شي
The security forces will succeed up there.
د ناتو تغه ویان د افغانستان په شمال کې روان کړکېچ موقتی بولي او وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر هغه په شمال کې عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو چې د ستونزو هواروي نو باید هغوی ته وخت ورکړل شي د سمیت باور ده چې په راتلونکو څوونیو کې به د شمال ستونزو ته یو حل لار پیدا شي
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ اجمل تورمان د کابل دنن چاپ ورسپانه لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخې درنوروي
کابل چپرس پانو پخ پلونو ننیو گانو که تر ریره پا افغانستان که دادایش اسلامی دولت در دلی در فعالیتونو در سرنگوالی پارا مطالب خبار کردی. هرمان ملی خپلواک ورس پانی پخ پلیو مطلب کلی کردی چه طالبانو در قطر پا کنفرانس که پا افغانستان که دادایش دلی حضور رسنیس تبلیغات گرنلی دی او ویلی دی چه واز طالبان دی چه در افغان دولت پروان دی جنگی. خو هواد دولتی ورس پانی بیا پخ پلیو مطلب که پا امده اره در مشرانو جرگی در تیر ورزی پا غنده که در افغانستان در ملی امنیت در سلاحکار حنیف اتمر سرگندونی راخیستی چه ویلی دی در دایش دل در افغانستان در امنیت لپاره یستر گواخته. ورځپاڼه د ښاغلي اتمر له قوله لیکي چې دغه ډله له افغانستان سره ځانګړي لیوالتیا لري او غواړي چې د افغانستان له لارې د سیمې نورو هیوادونو ته هم خپل وسلوال فعالیتونه وغځوي. خو د ورځپاڼې په وینا ښاغلي اتمر ویلي چې حکومت د دغې ډلې ګواښ ته متوجه دی او په وړاندې یې ځینې اقدامات کړي دي چې په ځانګړي ډول یې په هلمند کې د نوموړې ډلې د سیمه ییز مشر وژنه یاده کړه. هیواد دغه شان په خپله سرمقاله کې په همدې اړه لیکلي چې د جګړې د اوږدولو لپاره یوه بله پلمه جوړه شوې چې هغه د داعش په نوم یوه وسله والا ډله ده. د سرمقالي لیکوال دي کې چې د ډلې اوس د عراق او سوریې تر څنګ په افغانستان کې هم خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د سرمقاله لیکونکي په اند دا ډله په لنډ وخت کې داسې ژر افغانستان ته فعالیتونه نشي غځولی، نو ښکاره خبره ده چې د داعش په نوم د افغان جګړې د اوږدولو لپاره بله پلمه جوړه او اوس پلي کېدونکې ده. اطلاعات ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړې ده. د سرمقالې لیکونکي لیکي چې د داعش حضور په هیواد کې له اوازو اوښتی او په یوه واقعیت بدل شوی دی. د ده په وینا اوس مهال په فراه، بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې عملا امنیتي ځواکونه د دغې ډلې سره په جګړه کې دي. د سرمقالې لیکونکي دا هم لیکي چې دغې ډلې څه موده مخکې د پاکستاني کډوالو په بهانه یا په نورو ډلو کې خپل فعالیتونه پیل کړي ول او په خپلو تبلیغاتو سره یې په ځانګړي ډول په طالبانو کې ځانته خلک ولټول. خو د لیکوال په وینا امنیتي ارګانونو دې موضوع ته چندان پام ونه کړو او د دغې ډلې حضور که څه هم ډېر ضعیفه وي خو د هیواد د امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼل کېږي.
هند غواړي چې له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک کړي. د چابهار بندر د هند صدر اعظم له مرکزي آسیا او خلیج هیوادونو سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره مهم ترانزیټي بندر ګڼي او وایي چې او تیره اونۍ یې نوی ډلی ته د افغان ولسمشر په سفر کې هم هغه ته ډاډ ورکړ چې هند به په دغه بندر کې پانګونه وکړي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی به روانه اونۍ د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار بندر د رغولو پلان مخته یوسي. دا خبره دو هندي چارواکو چې د دغې پروژې په اړه معلومات لري رویترز خبري آژانس ته کړې ده. د هند صدر اعظم چې غواړي له مرکزي آسیا سره د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي، په دې کار سره په نوې ډلي د واشنگتن هغه فشارونه بابې زبولي چې له ایران سره په معاملو کې باید له بیړې کار وانخلي. هند او ایران په 2003 کال موافقه کړې وه چې د ایران او پاکستان پورې ته نږدې د عمان په خلیج کې پروت د چابهار بندر به ودانوي. خو دغه پلان تر اوسه زیات پرمختګ ځکه نه دی کړی چې لویدیځ پر ایران بندیزونه لګولي دي. د رویترز په وینا اوس چې د چین ولسمشر شي جین پینګ پاکستان ته په وروستي سفر کې له دې هیواد سره د انرژۍ او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې د 46 میلیارد ډالرو موافقې لاسلیک کړې، مودي هم غواړي چې هر څومره ژر چې کیدی شي له ایران او د خلیج له نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ تړونونه لاسلیک کړي. د هند انتقالاتو په وزارت کې یوې سرچینې چې نوم یې نه دی افشا شوی دې آژانس ته وویل چې د انتقالاتو وزیر نیتن گتکاری به ایران ته په یوه ورځني سفر لاړ شي چې د چابهار بندر د پراختیا لپاره یو تفاهم لاسلیک کړي. دغه چارواکي ویلي چې دغه موافقه به د چهارشنبې په ورځ لاسلیک شي. هغې خوشبینۍ ته په پام سره چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي لانجې د هواري په برخه کې رامنځته شوي او ویل کېږي چې د جون تر 10مې پورې به یوه نهایي موافقه ترلاسه شي او له دې سره به پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې شي. هند په وروستیو کې یو پلاوی ایران ته استولی و چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ، انرژۍ او بنسټیزو پروژو د تړونونو امکانات وڅېړي. د امریکا متحدو ایالاتونو تیره اونۍ هند او نورو هیوادو ته وویل چې احتیاط وکړي او مخکې له دې چې له ایران سره یوه نهایي اټومي موافقه نه وي لاسلیک شوي له دې هیواد سره د اړیکو ته پراختیا نه ورکوي. خو هندي چارواکو په نوې ډلي کې د خپل هیواد ملي ګټې له پامه نه شوی غورځولی او هغه راپور ته یې اشاره کړې چې وایي د امریکا د انرژۍ و پلاوی هم له ایران څخه کتنه کړې ده. د هند انتقالاتو د وزارت چارواکي رویترز ته وویل موږ نه غواړو چې فرصت له لاسه ورکړو او غواړو چټک ګامونه مخته واخلو. هغه وویل د هند کابینه تیر کال د چابهار بندر پراختیایي پلان منظور کړی و. د هند د سوداګرۍ وزارت یو مقام چې نوم یې نه دی څرګند شوی دغه راز ویلي چې ایران هند ته د آزاد سوداګرۍ د یوه تړون وړاندیز کړی دی. ایران ته چې لګول شوی بندیزونو یې سوداګري پیچلې کړې. هند له 2012 کال وروسته خپل صادرات زیات کړي چې په تیرو دوو کلونو کې اندازه 4 میلیارډ ډالرو ته لوړه شوې ده. د رویترز په وینا هند په چابهار بندر ځکه پانګونه کوي چې مرکزی آسیا او خلیج ته خپل ترانسپورت لګښت او د انتقالاتو وخت کم کړي. دغه بندر دغه راز د هند د هغو هڅو اساسي برخه ده چې هدف یې پر پاکستان د یوې کړۍ راتاوول دي او په وچه کې ایثار افغانستان ته چې اقتصادي او امنیتي اړیکې ورسره پراخې کړي یوه نوې لاره پرانیزي. هند د افغانستان په لویدیځ کې 220 کیلومتره لویې لارې چې د چابهار له بندر سره نښلي په رغولو شاوخوا 1000 میلیون ډالره لګولی دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تېره اونۍ افغان ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې هېواد یې د دغه بندر رغولو ته ژمن دی.
و امر دل چې هند غواړي له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک شي. د هلمند د ګرش کولسوالۍ اوسیدونکي د پولیسو د پخواني قومندان حکمت تر وشل کېدو وروسته د ناامنیو له ډېرېدو شکایت کوي. د ګرش خلک وایي د پولیسو په چال چلن کې تغییر راغلی دی او د خلکو سره ښه برخورد نه کوي. په عین حال کې د ګرش نوی قومندان د امنیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي او د خلکو څخه د مرستې غوښتنه هم کوي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې اورو.
د ګرش ولسوالۍ اوسیدونکي د پخواني امنیه قمندان سمونوال حکمت الله اکمل تر وژل کېدو وروسته په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو له امله سره ټکوي. د ګرش کې یو شمېر اوسیدونکي د پولیسو د چلند نه هم شکایت کوي او هغوی په یو شمېر ناوړه کارونو تورنوي. د ګرش خلک وایي که د پولیسو په رویه کې تغییر راشي ډېر خلک به د دوی نورې مرستې هم وکړي.
ډېر ښه دي اوس فلحال ګزاره کوي، ډېره ښه ګزاره کوي د خلکو سره. بیا زموږ دا غوښتنه ده چې ملت ډېر ستړی دي، خلک ستړي دي، څومره د دوی وس کېږي باید افغان دوی ښه وکړي د خلکو سره.
پولیس مستستوایوشه د ست سره موږ داسې همکاري پولیس خدای وسه په درشي کې ولاړ شي موږ همکاري کوو. بل ګړی ګورې یا کوټ ته راوښتي غلا یو کړی یا کته په خلکو شرانه کې بوستو دی وایي امنیت خو نشته.
پولیس ما از پیشتر کرده بهتر است، باز ما میخوایم که انوس بهتر باشه. امدای شرمندان گیرش
د ګریش په خونه امنیه کمانډان شاو خو دوه میاشتې وړاندې په وسلوال بریټ کې ووژل شو. د ګریش ځینې اوسیدونکي د پولیسو د نیک چلند یادونه کوي او ترې راضي دي. د ګریش ولسوالۍ نوی سرپرست امنیه کمانډان لومړی سرن عبدالقیوم بیا په دې ولسوالۍ کې د امنیت ډاډ ورکوي. وایي د ښه امنیت لپاره لا هم د خلکو مرستې اړتیا لري.
د پولیسو په برابر باندې ما خپل شماره ټول ولسته ورکړې، د ټول شاته مې ورکړې چې کوم پولیس که چاته بیا قانون غیر قانوني ودرېدی هغه ما ته کولی شي چې جنګ په هر لحظه کې وایي شپه یې ورځې زه د په خدمت کې یم. پولیس نشي کولی چې څوک وزوري نه. د ګرش ته اوسیدونکو زما غوښتنه دا ده چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره کومک وکړي، زموږ سره وژه پر وژه ودرېږي.
د ګریش ولسوالۍ امنیت د نارزراج د ځینو سیمو تر څنګ د موساکلا سنګین او نوزاد ولسوالیو د ناوړه امنیت له امله خراب دی. د ګریش شاوخوا سیمو کې نږدې هره ورځ د ناامنیو خبرونه ورکول کېږي چې د دې ولسوالۍ د خلکو په منځ کې د همدې ناامنیو د ډېرېدو له امله تشویشونه پیدا شوي دي. محمد الیاس صاحب، ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. په روان خبرونه کې د ریپورتونو پر اساس باندې د فرخوندې د قتل په قضیه کې ځانګړې محکمې یو شمېر کسانو ته د اعدام سزا ورکړې. په روان خبرونه کې در سره جزئیات شریکو. څو ورځې وړاندې لویدیځو خبري رسنیو رپورټ خپر کړ چې د اسلامي دولت وسلوالو د عراق د یزیدي خوم سلګونه کسان په ډلیزې توګه وژلي دي. د عراق د پارلمان یو غړي او د یزیدي ټولنې فعالانو دا رپورټونه رد کړي وایي چې په دې اړه کوم موثق سند نشته. تفصیل د جانقا الکوزي په رپورټ کې اورو.
د یزیدي ټولنې فعالانو او د عراق د پارلمان یو غړي هغه راپورونه په ټینګه وغندل چې وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق په شمال کې په سلګونه یزیدیان په ډلیز ډول وژلي دي. دوی وایي د دې ادعا لپاره کومه رښتینې منبع نه ده په ګوته شوې. د تېرې شنبې په ورځ لویدیځو رسنیو کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د یزیدیانو ډله ییزه وژنه د راپورونو په سر کې وه او یوې رسنۍ ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا 300 اسیر شوي یزیدیان وژلي دي. دا خبره د جمعې په ورځ هغه مهال راپورته شوه چې د عراق د نینوا ولایت والي په خپل فیسبوک کې ولیکل چې په سلګونه یزیدیان د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا وژل شوي، خو والي اصیل النجفي د خپلې دې ادعا په اړه د کومې منبع نوم او جزئیات نه و په ګوته کړي. دا خبره د شنبې پر ورځ نوره هم هغه مهال ګرمه شوه چې د یزیدیانو مترقي ګوند په یو اعلامیه کې وویل درې سوه یزیدي بندیان د جمعې پر ورځ د موصل په لویدیځ تل عفر سیمه کې وژل شوي دي، خو بیا هم دا تفصیل نه ورکړل شوی چې دا درې سوه کسان ولې او څنګه وژل شوي. د عراق د پارلمان یو وکیل حبیب الطرفی د شنبې پر ورځ وویل د اسلامي دولت وسلوالو لږ تر لږه دوه سوه یزیدیان وژلي دي. ده وویل استخباراتو او د مدني ټولنې فعالانو ورته دا معلومات ورکړي. دغه راز د کردستان د ډیموکراتیک ګوند یو غړي فرانس پریس اژانس ته ویلي وو چې په وژل شوو کې ښځې، ماشومان او د ډیر عمر لرونکي کسان شامل دي. دغه مقام هم نه ویلي چې دا راپور چا تایید کړی او که نه. په نورو راپورونو کې بیا د وژل شوو شمیر ډیر ټیټ ښودل شوی و. د عراق په پارلمان کې د یزیدیانو یو استازي وکیل مهما خلیل وویل د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه پنځه ویشت تنه یزیدي بندیان تل عفر ته نږدې په یو زندان کې په ډزو وژلي، خو د یزیدي ټولنې نورو فعالانو دا راپور هم رد کړ. د یزیدي پریس رئیس هایری دمیر ازادي راډیو ته وویل ځینې ډلې ادعا کوي چې د درې سوه او شپږ سوه ترمنځ یزیدیان وژل شوي، خو د عراق د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې شاوخوا اویا تنه یزیدیان وژل شوي دي. دمیر زیاته کړه چې د یزیدیانو مذهبي شورا دا ډله ییزه وژنه نه ده تایید کړې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او لس نیمې بجې شوي دي. په دې وخت کې د افغانستان یوې ځانګړې محکمې د فرخوندې د قتل په قضیه کې یو شمېر کسانو ته د اعدام او نورو ته د اوږد بند سزا ورولې ده. موږ هڅه کوو چې دا موضوع له تاسو سره شریک کړو، خو له هغې مخکې له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان حکومت د کوچانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسیون جوړ کړ. د فراه ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړې پای ته رسېدلې دي او اوس دغه ولایت آرام دی. د هیواد په جنوب کې په محربوي عملیاتو کې پنځوس وسلوال طالبان وژل شوي او یو څلوېښت نور ټپیان شوي دي. اروپایي کمیسیون وایي د ایران او اروپایي اتحادیه مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د مې په دولسمه په اتریش کې خبرې پیلوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ په سوینه ماڼۍ کې د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې له مشر مسعود برزانی سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته سي. امریکا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کول په بدل کې د شلو میلیونو ډالرو جایزې اعلان کړي دي.
دوستانو، لکه څرنګه مو چې مخکې ویل، د کابل یوې محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یو شمېر کسانو ته نن سزاوې اورولې دي. همدا شېبه زموږ همکار یوسف خان زدران سره د کابل سټوډیو څخه دی. زدران صاحب، مهرباني، په دې اړه څه تفصیلات دي؟
بله مراد صاحب، د فرخوندې د قتل په اړه دا محکمه چې د شنبې په ورځ پیل شوې وه، نن موظف څارنوال او نن رئیس د محکمې د استیناف وکولی شول چې په دې اړه د شلو تورنو په اړه باندې وروستۍ پریکړه اعلان کړي. تر اوسه پورې ټول نه دی اعلان شوي، محکمې پریکړه محکمه لا هم جریان لري. اما څلور کسان چې محمد یعقوب، محمد شریف، عبدالبشیر او زین العابدین چې د زین الدین په نامه مشهور و، په دې باندې د اعدام حکم محکمې وړاندې کړ او وی ویل د محکمې رئیس ښاغلی صفی الله مجددي چې دوی د استیناف حکم هم لري، یعنی دویم محکمې ته هم مراجعه کولی شي، اما د کابل ابتدایه محکمې په دوی باندې د اعدام حکم صادر کړ. په همدې ډول په اتو نورو کسانو باندې غلام محمد، غیاث الدین، سیف الرحمن، حسیب الله، اکرام الدین، عبدالفتاح، محمد عمران او مومند باندې د شپاړس کاله بند حکم اعلان وکړ او د دې په اړه هم وویل چې دا کسان هم کولی شي د استیناف غوښتنه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې قضیه کې د پاتې اتلس نورو کسانو په اړه هم پریکړه نن اعلانېږي، محکمه لا هم جریان لري. اما د نونس امنیتي منصوبینو په اړه پریکړه د یکشنبې په ورځ اعلانېږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې د فرخنده د وچلو د ځانګړي د قضیه د سر لپاره د محکمه د نن ورځې د بهیر او د محکمه لخوا د صدر شو حکومت پړای در سره ورسی معلومات شریکول. د هغه پوینه دغه محکمه څلورو کسانو ته د اعدام سزا ورکړي چې د محکمه پوینه باندې د استیناف حق لري. سره د غراز اتو کسانو ته چې د فرخنده د قتل په قضیه کې تورن شوي شپاړس کاله د قید سزا ورولې ده او یو شمېر نورو کسانو ته هم ښایي سزا ورکړل شي او یا د هغوی په اړه پرېکړه وشي چې محکمه لا هم د محکمې جریان دوام لري. او د ورځې په اوږدو کې او د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به تاسو سره په دې اړه هم معلومات شریکوو. دغه راز په هغه نولسو منصبینو په اړه چې ویل کېږي غفلت یې کړی دی په خپل کار کې او د فرخوندې د وژلو د مخنیوي لپاره یې لازم اقدامات نه دي کړي. زموږ خبریال وایي چې په راتلونکي یکشنبه ورځ به د دوی په اړه محکمه پریکړه کوي. ازادي راډیو تعقیبوي د ازادي راډیو په نویو خپرونو کې درسره په دې اړه وروستي او دقیق معلومات شریکو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو سره د خبرونو پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو کور کلی او د ګوډې اچار ته ځانګړې شوې ده.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي خلک په کابل ژوبون کې د حیواناتو او مرغانو د ساتنې په اړه څه وایي؟
د دوی لپاره چې کومه خواړه ځانګړي شوی هغه هم وته نه رسیدل. بدبختانه چې یو داسې سیستم راغلی دی چې هر څوک په هر شي کې کچته یو روپۍ ملاسته ورځي هغه په غسې توګه نه مصرفوي. غواړي چې دغه یو روپۍ هم دغه نه بچت کی.
مسئول کسان څه جواب لري؟
کوم خوړه چې هند خپل حیوانات ته ورکی، کوم خوړه چې امریکا په ژوبڼ کې خپل حیوانات ته ورکی، هغه اوس کابل ژوبڼ هم دا توانایي لري چې ورکی. تقریبا 30 ډوله غذا دوی ته توزیع کیږي. دی او تابلو له مخې ډیر منظم ده.
قدر من اوریدونکو، د کابل ژوبڼ مسؤل کسان وایي چې اوس مهال په بغواش کې 100 ډوله ژوي لري. دوی له خپل تیر لس کلن کار نه خوښ کوي، خو ځینې کسان بیا وایي چې په بغواش کې له حیواناتو او مرغانو سره د هغوی د ساتنې او خوړو په برخه کې ظلم کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی سیر احمد وایي لکه څنګه چې په کار د هسې د حیواناتو او مرغانو ساتنه نه کیږي.
زما مسلک چې هم دی د کابل پانتون دی ویترنری پانځی نه فارغ شوی یم. خپل مونوګراف هم پاندې بخش کې اخستی او کله چې ما په دې کې څېړنه وکړل هغه وکړلو زیاتره په دې کې ډیر زیات د تغذیه سیستم ډیر خراب او صحي سیستم ډیر خراب او د دوی لپاره چې کومه خواړه ځانګړي شوی هغه هم وته نه رسیدل. په افغانستان کې بدبختانه چې یو داسې سیستم راغلی دی چې هر څوک په هر شي کې کچته یو روپۍ ملاسته ورځي هغه پاره سی توګه نه مصرفوي. غواړي چې د غیور روپیم دغه نه بچت کی. ملي ګټو ته حتی مملونو روپې تاوان ورسیږي، خو کدی د جپ تر زر روپې ورزيد په دغه خوشاله کیږي. ځکه د مون په هر اداره کې لیدل دي اوس تقریبا یو زماریا یا یو هغه چې ډیر زیات قیمت لري. په دوه کالو کې درې کالو کې هغه ته ګرځېدونه وي. په نوره دنیا کې چې دی زمری څلوېښت کاله یا دېرش کاله یا پنځه کاله عمر کړی دی، کنه هغه د څه وجې سالمې تغذیې دی وجې نه.
د سیر احمد په څیر یو شمېر نورو کسانو هم ویل چې په ژوبڼ کې حیوانات او مرغان سم نه ساتل کیږي. موږ د خلکو خبرې د کابل ژوبڼ له لوی عامر عزیزګل ثاقب سره شریکې کړې. نوموړی وایي کوم خواړه چې د نړۍ په باغوشونو کې ژوته ورکول کیږي دوی هم هغه ورکوي.
خواړه مړښت یې بیخي زیات ده که دوستان کله کله سهار اته بجې راسي چې کله پاکري کې اکثره وخت دوی اضافه شیان موږ لرې کوو. تقریبا 30 ډوله غذا دوی ته توزیع کیږي. دی او تابلو له مخې تاسو کېدای سي په کور کې یو مینا ساتلي یو کنري ساتلي هغه څوک چې شوقي هغه د خولې مړۍ ورکوي. په افغانستان کې یو بدبختي ده چې مثبت فکر ډیر کم دی، منفي ډیر زیات دی. یو څوک راسي هغه حیوان ویدي ولا وایي راز ګوشنګي کشت یا لوګي مړ کړي او خبر نه دي چې هغه دومره غذا لري چې هماغه سره ملماسي خوړل شي.
یو بل خبره چې خلک کوي هغه دا چې وایي په ژوبڼ کې حیوانات کال په کال کمیږي. په دې اکله د سید رحمان خبري اورو.
دوه زمریان چې ول هغه زمریان نه مې یو چې وشته دا بل بم چا پیاچول دی وډون کړی دی هغه تکه تکه دی په مخپل ځی کې پروت دی. نه هغه مرغاوی شته نه هغه مرغۍ شته نه هغه وایي مرغان شته چې د هرې دنیا نه بدلته پیدا کېدل. اوس فقط هغه دوه درې مرغاوی دي.
د ژوبڼ عمر عزیز ګل ثاقب د خلکو د خبره هم نه مني چې وایي په بغواش کې حیوانات کمیږي.
ژوبڼ کال په کال کوشش په دې کوي چې دغه حیوانات چې موجود دي دوی څخه نسلونه واخلي. بعضې حیوانات موږ سره تاقام ساله که یوه یېږه لرو له چین هم راوړي یو دانه ده نسو کولی نسلګیري وکړو. کوشش په دې کوو چې مثلا جوړه ورته پیدا کړو. دا نور مرغان د اوس د دوه درې ورځې کېږي د موږ اوښ یو بچی دنیا ته راوړی ده. مثلا ګوازنې دي هغوی هم یو بچی پیدا کړی. نور مرغانو نسل نور هم اضافه سوی که هر قپس کې تاسې وګورئ نسل اضافه سوی کمیږي نه زیاتیږي. او په دې فکر کې یو چې د خپل د ماستر پلان طابق دی گزارګاه تر پله پوری دا باغواش لوی کو. هلته نور جالب حیوانات راوړو او محیتیزی سرم خبری کړي. یو جوړه مارکوپولو حسین باید چې زمنګ دی کابل ژوبڼ لوګو د دلته راوړو.
د لوګر څنګه خیال ګل وای چې د خپل داسې کورنۍ لیدلی چې ماشومان په سترګو ویني چې حیوانات زوروي هغه یې نه منکه وي.
لکه شادیان دی نه ور چې منزور چې اته نسوار ور کی سیګریټ ور کی باز حیوانات په چی ګولې واړو ماشومان بل دی باغواش د کوم چمنونه اوس ماشاالله په ځلاله چې اوس ډیر ښه سوی د وضعیت له پخوانه خو صرف صفایي کې دی باید د مقاماتو توجه غواړو چې هغه وبي وخت په سر به تبدیل شي.
خلق
والد حیوانات تازه ور کی پویګینه څه خبر ده؟ تعلیم چنل دی هغه خلق دی هغه پرهنګ لري و اطراف خلق حیوانات سره ډیر خیر مینه محبت لري. اما د کابل خلق یا خاري خلق دوی دغه اموخ دوی سره نه لري. دوی هزار واجیت ور کی دوی لذت تر اخلي دي دوی هزار لذت. اته د کابل ماشومان چې شی ویني هغه تیګو باندې ویلی ری بلجت نو ور سره لري. ځکه دوی خار کې اوسېدل په کور کې دوی نه کافتر لري نه پرمور لري نه د حیوانات دا شان نسته. دوی په کور کې دوی ته یو نادره شیخ کاریږي.
دغه ماشومان کورنۍ ته څه کول
پکار؟ دغه ماشومان کورنۍ هغه خاتمن پلار او مور یا څو خو یو ور سره چې دوی دا باغ وښه ترولي دا دند دی هغه دی چې دوی ته باید توشه وي چې د حیوانات ته شمه پازه بوي. دوی هم همدغه چې دغه انسانانو غوندې محبت ته ضرورت لري شفقت ته ضرورت لري. هغه باید توشه وي چې هغه ورته ولاړ دوی د هزار اذیت ورکی به دا شی ونه شي. یو خو بلدیت دی حیوانات سره بل دغه سرګرمي دی د حیوانات بل شناخت د دې حیوانات سره. ځکه چې د حیوانات خلک پیژني چې دغه چی شي دغه چی د لوچ شي د زمرای شي د یګ شي د اکثر ولایتو کې خو نهسته باجی جوړ کې دا ته وحشي په صفت باندې ګرځل ته تر داریږي. نو بیا دوی دلته د ماشومان کې دیو سره د چی بیا دوی هغه حیوانات ټول پیژني. د خلک ته جمع شپنګی نه پیژني چې دا شي د یا ګیدلان دی رقم رقم دی خوګ دی یا زمرای دی.
د بغواش نظافت ته پاملرنه هم هغه څه دي چې اړین ګڼل کیږي. په دې هم ښاغلی ثاقب وایي چې دای په خپله هر وخت ګوري چې پاک وي.
متاسفانه بعضی خلکې چې کور کې حتی یو سپای هم لري څنګ ته کینی چې لږ لونسی بوی کوي هغه وجود بوی کوي. زه اوس له تاوسه ګیله نه کوم بوی نه کوي ښه چمان کې ګرځي پاک. اما تل لیوه قفس قالین هم پاش کوي ورته که مازی خپل یو بم مشکل چې وجود لونسی هغه یو خاص بوی لري. هغه داسې د ګندګۍ بوی نه لري چې اوس هغه سره موږ اساسیات کوو. یا مثلا ګیدړې او شغالان دا وجود یې اندغه شی ده چې لونسی بوی کوي. اما چې دغه ته سری قالین هم فرش کوي هغه هماغه بوی دغه نه ختمیږي.
محمد نبی او زوی هم کابل ژوبڼ ته د نندارې لپاره راغلي. هغوی په کور کې هم کوترې ساتي. دا چې کوم حیوانات او مرغانې خوښیږي ورته غوږ بشو.
یا وښانو بل دوه بوکامې لري ما تاسو نه ولیدی
کوم ځای راغلی؟
لوګر نه راغلی.
او په لوګر کې د څه شیان نشته؟
لوګر نه شیان نشته. دلته هم روزي خلک
دا څو هم ځلې سبا غوښته راځي.
دا دوه هم ځل دی
دوام
زنده. دلته کوم حیوانات خوښیږي؟ دلته نه ټول خو ما تاسو ډیر خوښیږي. ولې
دا خوښیږي؟
دا خو ډیر ښه شی دی. ډیر ښه مرغ دی ډیر ښه خسته دی ښه جامع ده. زمرا یا بعد شون یا خوب یا خیر سره یې ویني مرمات خو ته وسي دا شی ده. دا شی ده دا مسلا پاک دی دا مردار دی اوس یې دا خاطر ونه
که با وشت راځي. دلته دا حیوانات مینه کنه څومره طبیعت جوړیږي خوشحالیږي.
زه خپل اعصابي فشار لرم فشار کله زلت راسم لګوږي زم بیا مې دا فشار خوږي. په چیرې کې هم تنه یا څوک نه وي سره یوونه ګرځېږم بیا نه خامخا د فشار میچېږي حتی داسې کېږي چې ډاکتر هم علاج نیست.
هر انسان باید پوسی هر شایی پیزنی در دشه ده در دشه ده پایواناتو که لکه شغال لکه لیوو لکه زمرای لکه پرانگ دستی لکه مار لکه لرام لکه خوندال بعضی کسانه نی پیزنی نی دیل دلی نو در خطر بانه ده هشه ده ورو تو معلوماتی هر شده که
پا خبالا کم دس حیوانات دلتا ولی دل چی بلچه ده نه ولی دلی
در مران که بعضی مران ولی دل چی مان دلی بدل لرمان که ولی خدایی واسه دی چی نمی دلی یا بل شایی بو بخیر اگر نمی مازه زارتم ولی خب مازه پتن آکم خب بختن رو نکره جید شان می ولی دلی بخیر دلتا بونه
کاکا از داره توه تخبالا کور که سرق حیوانات سرق مرغان لری
زب پور که دست حیوانات مرغان لرم کات یا دا موږ چې ګوند درو څو څه خبرې نو ا دسته کاپټار ز د کاپټار د نو څه
کاپټار سره کومه ساعت چې ورته
دا نیمه د زوی ساعت زه خپل سره جوړ نه یم
په دوه
د زوی دی او دا یې ساعت
ښه خا خدای دې نو نوم دې راتوي
سمول حق
سمول حق په لور دی وایته کاپټار لري کور کې کنه او ولې دې د ساعت لري دی خو هي ګری
او دا شوقي ما یو جوړ کاپټار ما ساعت لري
دلته چې پلان سره دی په واشت راغلی کنه دلته دې څو ډیر خوښ سولې
دلته یو وخت یو کافتار مې ډیر خوښ سی پټول
شو مې کوم لري
څکور کوم لرمه لیدلې مې نو د شاون ول د تسبیح مې لیدلې نو خس مې نو لیدلای ستې لیو مې نو لیدلای بل چې شادیان مې نو لیدلې ډیر شان ما په لیدلې نو
دلته چې راځي کنه یوازې د حیوانات ګوري کې بیا زورې ام تی شې مروره
نه هم نشي ګورم یو ځول ور سره ځول مې ورواچ ولا خرسته چې مال مال تو څه کې پرور مې فو
بیا څه کرا ځول
وی خړله
وی خړله تم زوی لې وک نه ویوا
نه نه ویوا جو مې نو هسته
بیا اوس څنګه د سات تیرس
مو ډېر سات مې تیرس کفتار ډېر خو اکس ښه
سره کفتار دی خو هي
سرخال سرخشرازي رقم رقم امري
نمونه دې مزدلي تر څو څو رقم کفتاري نمونه دې زدلي
امري سیاچاپ سیاخال سرخال سرخشرازي
په دې کوم یو ځای به ښه
خیس سرخ شرازیان و سیاه شرازیان دی
پا چه خیلی؟
پا دی خیلی جید دست خیال و زی بچونی ضرور کوی او اصلی وی قیمت زیاد لری آقا کفتاری
تخبال سرخم کفتار لری؟
زخبال سرخ شرازیان لرم
سرخ شرازیانی دو کم ری کنی؟
اخیش می ده خبال
یو کفتار پا سو روپی ده؟
سلور سو روپی می واسد ده
یو پا سلور سوا؟
و
بیا دانت چه ورکه؟
جوار ورکام غنم ورکام کله کله ډوډۍ هم راشم ورکوم
د څه راته د کفتر بدون له دینه چې خایسته یې کنه نو څه کمال لري
نو رس کمال ماته نه دوالو
یوازې خایسته دي
شاپتی سیو ګرځي دوري هو یا
بس بیا کله څه دالو زی کنه ځینې کسانو سره خو بسی لرګای غوندي بیا او تغه کوي ته څنګه کوي
زه چې و نه ځم ما سره لرګای نه زه چې ډېر نه ځم په کته شپلاق سی وایم شپلاق باندې جیګي
اما شپلاق یې رس ماته ته هیڅ سره شپلاق وایي
هغه شپلاق دلته وایم
گو اما شپلاق
یو ځل بیا راګرځو د کابل ژوبر لوی امر عزیز ګل ثقب ته هغه له ټولو خلکو څخه غواړي چې کله باغ وشت راځي حیوانات او مرغان دې نه ځوروي او بل دې پاکي خیال دې ساتي
هر قفس باندې مو لیکلي دي چې ډو ناټ فیډ د انیمالز حیوانات ته خواړه ما اچوي دا د دې لپاره چې دوی نه پیږي چې دا کوم خواړه خوري کچیر دوی یو موزر شای ورواچي وحشي حیوانات مرغان دوی خوري مثلا شترمرغ زدرتویم چې دا و زهر مرواچي خوري مګم خلک باید لمن سره دام راسته وکړي چې موږ په ډیر زحمت په ډیر تکلیف نړی نه تاسو ته حیوانات د لیدو لپاره برابر او چودرې د دې موږ د هیوادوالو فکر آرام سي ذهن پورته سي علم پورته سي متاسفانه دوی خو باید همکاري وکړي تاسو یقین وکړئ چې په لاسپیکر کې غږ کوو لاسپیکر کې کثافت دانی موجوده ده خه اصلي سړی خه یونیفورم دار سړی په څنګ کې به د کثافت دانی ناشتي مواد هر شی بخوري امال ته خوشکی او ګلون هم لغتې زی تاسو یو خاصه خاصه مرغان وګورئ پاک سوچ منظم او پاشیسی وی منزل شوی چې وګوره ټیکټ یې اخیسته تا کړه مرغه تیار چولې ولی دا خلک چې ګیله کوي ولی د خپل ځانه ګیله نه کوي هدا اقل 2.5 زره لیدونکو منګ لرو دا 2.5 زره نفر چې یو قطای و چې یو ټرک کې تاسو فامیل دي چاته مزاحمت مکوي ګلان خو ساتي پیادرونو کې چې ما چوي حیوانات ته خوړه مرا چوي دا زید 400 دي شراب دي نشه یې تو کنه دا ټول باغ په امنیتي کمرو کې کنټرولي یو کس ورته ناسته چې یو تخته ویني مستقیما پیغه کې لاس نور مر سره اسلاکیږي یو مفکوره خلکو سره دا ده چې اکثره تفریګاو کې چیزی څوک خزي راضی باید ولګردان راسی غوی ته مزاحمت وکي یان جنو ته داس یو غیرت زنه وینم چې چاته پورته وګوري یا چاته مزاحمت وکي د ستیفل فاور ولګارد لوچاک بیټل د من قومندانې ته معرفي کړی دی حوزې ته معرفي کړی امنیتي ارګانونه من سره کومک کوي
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002 43 شپږ یو او یا هم 00422 11 2 4 1 15.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمن اوریدونکو سلام. وزیران مقرر شول خو که اوس میلمستیاوی خلاصی شي، د کار نیمه موده ای که په مبارکۍ او میلمستیاو تیره شي نو نیمه خو به په پیسو وهلو هم تیریږي. د حکومت کارونه به څه وخت کوي؟ او یا لکه چې د تیرو غونډې به یې هېڅ د کولو اراده نه لري. اوس یې هم یو د بل وزیر ته څه نشي ویلی. د خپرونې په پیل کې د ښار د واټونو د غاړو د ویالو د یو ځای کولو د بنسټ له مشر سره غږېدلی یو. راځئ واورئ چې نوموړی د ښار ویالې ولې سره یو ځای کوي. د ښار د واټونو د غاړو د ویالو د یو ځای کولو بنسټ یعنی نهاد اعلان کړی دی چې د سږني کال تر پایه به د ښار ټولې هغه ویالې چې د سړکونو دواړو غاړو ته کیندل شوي دي له یو بل سره وصل کړي. په همدې اړه مو د ویالو د یو ځای کولو د بنسټ له مشر سره مرکه کړې ده چې د تاسو پام ورته راړوو. د ښار د واټونو د غاړو د ویالو یو ځای کولو د بنسټ محترم مشره، که تر هر څه لومړی د دغه کار په ګټو رڼا واچوئ نو خوشحاله به شو.
اول خو باید له تاسې نه مننه وکړم چې ماته مو خیر اکړه چې ستاسو د خپرونې له لارې د خپل بنسټ یعنی نهاد د دغه ستر او عظیم پروګرام په باره کې چې یقینا د بیا رغونې ترڅنګ د ملي روغ جوړې او د ملي وحدت د حکومت په رښتینې وحدت ټینګېدو کې مهم نقش او رول ولري. ګرانو هیوادوالو ته معلومات ورکړم، باید عرض وکړم چې د دې عظیم او ملي پروګرام په برکت به نه یوازې د ښار ویالې سره یو ځای او غاړه غړی شي، بلکې د ملي وحدت د حکومت د لا وحدت او ملي روغ جوړې د تحقق لپاره به هم ډېر مؤثر او مفید تمام شي. په ډېر افسوس سره ویلی شم چې د سړکونو د غاړو ویالې کلونه کلونه له یو له بله بېلې او جدا وې. له همدې امله یې اوبه تل ولاړې او ډنډ وې، نه یې د تلو لاره پیدا کولی شوه او نه یې هم د بهېدو. بلاخره موږ په دې وتوانېدو چې د دغه وصال لپاره یو بنسټ رامنځته کړو.
تا دغه کار د ملي روغې جوړې او ملي وحدت د حکومت د لا متحد کېدو لپاره مهم او مؤثر وګڼه، دا څنګه؟
ته ګوره، بېلتون او جدایي لری والی ته وایي، او څومره چې هر څه سره لری کېږي همدومره یې ترمنځ فاصلې زیاتېږي، لکه د ګازونو د مالیکولونو ترمنځ فاصلې. نو د دې لپاره چې دغه فاصلې او لریوالی له منځه لاړ شي، موږ کار له ویالو پیل کوو او په ملي روغ جوړې او د ملي وحدت د حکومت په وحدت یې ختموو.
په څه ډول؟
دا یو ډېر فلسفي بحث دی، خو زه به یې په ډېرو لنډو او ساده الفاظو کې درته وایم. چې کله ویالې سره یو ځای شوې او اوبه یو له بله سره غاړه غړی شوې، نو دا معنی لري چې انسانان هم سره یو ځای کېدای شي او په یووالي او اتفاق سره د خپل ژوند لاره پیدا کولی شي.
نو ویالې به څنګه سره یو ځای کوئ؟
سړکونه ورته غوڅوو.
نو بیا خو یې له ګټې تاوان ډېرېږي.
نه دي دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟ موږ چې یو څه لاسته راوړو نو یو څه به له لاسه هم ورکوو.
نو د ترافیک حالات به څه ډول وي؟ اوس هم ډېرې بدې لارې بندېږي.
موږ غواړو د سړکونو د بېرته یو ځای کولو لپاره هم یو بنسټ جوړ کړو، او د همدې مقصد لپاره د بهرنیو اقتصادي مراجعو سره په تماس کې یو چې که زموږ دغه نوی بنسټ په رسمیت وپېژني او پانګه ورکړي، نو د ویالو د یو ځای کولو سره یو ځای د سړکونو د یو ځای کولو کار هم پیلوو.
وبخی، دغه کارونه خو په خواین جوګنه او مسو کول. نو څنګه تاسو بنسټونه ورته جوړوي او د بنسټونو له لارې دغه ساختماني کارونه کوي؟
دلته دوه خبرې دي. یو دا چې اوس هغه د انجو او موسسو موډ له منځه تللی دی او پر ځای د بنسټونو انجوګانو اتحادیو او نهادونو موډ راغلی دی. کنه خبره ټوله همغه د ډالرو ده، او بل ده چې د موږ نهادونه معنوي اړخ لري او موږ همدغه معنوي اړخ ته ډیر پاملرنه کوو، مثلا د ویالو د وصل بنسټ او یا هم د سرکونو د اتحاد نهاد، دا دواړه معنوي ارزښت لري او مادي اړخ بیا په دوام قدم کې مطرح کیږي.
نو ته وایې چې دلته ټول کارونه دوه مخه لري، یوې ظاهري مخ او بلې بطني، که څنګه؟
بلکل هم داسې ده. موږ د ویالو یو ځای کولو خبره د ملي روغ جوړې او ملي وحدت د حکومت له وحدت سره یو ځای مطرح کوو چې وروستۍ برخه یې ظاهرا ډېره د پام وړ ده، خو په اصل کې یې د موږ اصلي مقصد لومړۍ برخه یعنی د ویالو یو ځای کولو لپاره د فنډ او بودجې لاسته راوړل دي. اوسني ټول بنسټونه، نهادونه، انجمنونه او اتحادی په همدغه مهم نقطې راڅرخي او دا نورې هسې به بولالې دي.
د کلیلارانو د عالی موسسې خبرتیا. د کلیلاران و عالی موسسه ټولو هغو کسانو ته چې پانتون ته د کانکور په ازموینه کې ناکام یا بې نتیجې دي خبر ورکوي چې ډېر ژر دې خپل درخواستونه له خپلې بې کافي سیوي سره د دغې موسسې د ارتباطاتو څانګې ته وسپاري، تر څو دغه موسسه نوموړي ځوانان په خپلو کمبوتاتو کې مقرر او په کار وګماري، ځکه چې دولس کاله زده کړې کړي دي، د ښوونکو څاپېړې خوړلې دي او د تګ راتګ زحمت ایستلی دی. د کلینارانو عالی موسسه افتخار کوي چې د حکومت او موسسو بېکاره شوي مامورین او د کانکور ناکام او بې نتیجې ځوانانو ته په خپلو څانګو کې د کلینارۍ دنده ورکوي او په کار یې ګماري. د هېواد بېکاره او بې نتیجې ځوانانو، د حکومت په تمه مه کینئ او ځانونه تر موږ راورسوئ.
اوس چې رشوت اخیستل عیب او شرم نه ګڼل کېږي، نو رشوت خواره هم ټول کارونه رشوت اخیستلو ته ځنډوي، لکه داسې.
و سړیا، دا ځان دې څنګه داسې ناګومانه اچولی؟ د غنګور به دې سترګې وي، لږ میوه به دې ور وړې وه.
رښتیا وایې، خو په دغو ورځو کې هېڅ داسې سړی نه دی راغلی چې هغه د میوې پیسې ترې وصول کړمه.
زه خدای دې په ښادۍ که اوس د میوه هم د رشوت پیسو ته ځنډولې ده.
ته نه څه وایې چې په دغه 5000 افغانۍ تنخواه یې واخلم، هغه هم لا د څو میاشتو راکړې نه ده.
رښتیا وایې، که دغه رشوت نه وای اوس به مو ګدایي کوله. اوس یو پیدا که چې هغه د نجلۍ د میوې پیسې ترنه واخلي.
زه هم په همدغه چرت کې یم ښځې، خو چې اوس کوم اجل نیولی راسي بله ورځ یې اخسری هم دی.
ویي سړیه، ټول اجل نیولي دي چې کار یې لږ ورته ښکته او پورته کې په خپله د میوې پیسې درکوي.
نن مې د ښي لاس ورغوی تخنیږي ښځې، حتماً سبا ته څوک په ګیر راځي.
نن د ما بڼو هم بار نیولی و، په زړه کې مې راتېره شوه، ما ویل پیسې مې لاس ته راځي.
راځه ښځې، خدای دې خیر راپېښ کړي، وګورو چې سبا ته څه کېږي.
آمین.
مدیر صاحب، دغه کار به مې څنګه شي؟
څنګه به سي، یوه میاشت وروسته راسه و به شي.
یوه میاشت وروسته؟
هو. نو ته څه وایې چې همدا نن به خلاصي؟
ګوره صاحب، یوازې د دغه مکتوب صادرېدل دي میاشتې ته څه لځنډوي.
په یوه میاشت کې له د تا مکتوب ته نوبت ور ورسېږي، لږ سر خلاص کړه.
ګوره صاحب، شیرینی دې واخله او همدغه نن یې راته خلاص کړه.
په یوه پټکه مې له اسمان ځمکې ته راکوز کړې.
صاحب، وا دې اورېدل؟
هو، وا مې اورېدل. زورور خلک یې نو چې خپل کار ونه کوي څوک نه پرېږدي. هو
صاحب.
ها،
د 500 افغانۍ واخله خیر وسي.
څه شی؟ 200 افغانۍ؟ څه سوالګر درته ښکاره شوم که څنګه؟ اوس سوالګر هم 200 افغانۍ نه اخلي، وایي 500 ګون راکه، لږ سر خلاص که.
ولې صاحب کمې دي؟
نه ډېرې دي، بېخي ډېرې دي. په 200 افغانیو یو نیم درجن کیلې هم نه ورکوي، پوه سوې؟ کینو، اناناس، کیوی، اندوانې او نور خو لا پر ځای پرېږده او پرېږده. ښه احمق درته ښکارم. ها
خدای دې نه کوي صاحب، دغه 300 افغانۍ به نور هم ورسره کړم. اوس خو به خوشحاله شوی صاحب.
په 500 افغانۍ لږ کیلي سي، دا نوره میوه مې په خپل سر واخلم.
صاحب لکه چې چاته مېلمستیا کوي که څنګه؟
نه ډېر ساده یې، مېلمستیا نه کوم. زوی ته مې نوې کوژده کړې ده، انګور ته مې میوه ور وړم.
زه خیر دی صاحب، د کیلو او کینو پیسې به یې زه درکړم، د نورو میوو پیسې له نورو خلکو اخله.
لیونۍ کېږم، ساده خدای خبر چې بل څوک راځي که نه.
صاحب په خدای که به دې ټولې میوې پیسې را سره وي، زه دغه 500 افغانۍ لرم دا به هم درکړم. خیر دی صاحب، دا ځل میوه لږه واخله.
ښه وایم ولا، زړه مې درباندې خوږ شو هلکه. کنه په دې 1000 افغانۍ خو مې خالي خبرې هم نه درسره کولې. ګوره دلته په دغه جیب کې را واچوه، ارامې دي ارامې، چې هغه لاس خو مې پرې ونه لګېږي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ اوسۍ حکمت او شکریا مرادی. کلمون سر اڑی کی نسائی نو دے پوست بکسونو شمیرے مو دادی. کابل 1421، کندهار 220، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.